افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوري وی بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خزو لپاره نیمنړی او د غراز د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د دې سات په خبرونو سره پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن مشخص نکړه چې په دغو نویو بندیزونو کې د طالبانو څومره مشران یا نور چارواکي په نښه شوي دي، خو لدې مخکې هم د تیر کال په اکتوبر کې هم ورته بندیزونه لګولي وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې اټکل کړی دی. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې د پنجشنبې او جمعې په ورځو به په بدخشان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، فراه، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب او بادغیس کې شدید واوره وشي. له دې وړاندې واورې او ور سره سړې څپې په افغانستان کې د نږدې 200 کسانو ژوند اخیستې او په لسګونو زره څاروي هم له منځه وړي دي. په افغانستان کې سږنی ژمی داسې مهال له واورو او بې سارې سړې څپې سره مل دی چې خلک کې تر پخوا ډېر بې وزله او امکانات محدود دي. پرون چهارشنبه په پیښور کې په لسګونو پولیسو په یوه اعتراضیه لاریون کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ښار پر یو جمعه د دوشنبې د ورځې د خونړي ځان مرګ برید په اړه بشپړه او شفافه څېړنه ترسره کړي. په دغه برید کې چې د پولیسو د کلک امنیتي زون دننه جمعه باندې وشو، د وژل شوو کسانو شمېر 101 ته رسېدلی او د ټپیانو 221 تنه ښودل شوی دی. ویل شوي اکثره قربانیان د پولیسو افسرانو. موتاریز پولیسان په پیښور کې د ژورنالیستانو د مرکز مخې ته راټول شوي او یو شمېر مدني او سیاسي فعالان هم ورسره یو ځای شوي. د ساجد علي په نوم یو موتاریز ازادي راډیو ته وویل چې پولیس افسران مجبور شول چې پر چارواکو د فشار راوستو لپاره لاریون وکړي، ځکه دا د پولیسو افسران دي چې په دغه ترهګرۍ او ناامنۍ کې وژل کیږي.
مونږ راوتی یو، مونږ خپل افسرانو ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلي او درېږئ. نو که چېرته مري تر ډي اس پي پورې، تر انسپکټر پورې، رینکا پورې، نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی، تر کومې پورې به کې اوس چې کوم دا اوشوه دماکه یا دې ته هیوي بارود ګیر چاپېره ښودلی شوي دي، دا خودکش نه ده، ځکه چې دوه خودکش هم راوله داسې چت دی لړکي.
د علي دراز په نوم د دغه اعتراضیه لارون یو بل ګډونوال وویل، پولیس غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې څرنګه یو ځان مرګ برید دومره ویجاړي رامنځته کولی شي. په لومړي سر کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي یو قومندان د دغه برید مسؤلیت اخیستی و، خو وروسته د دې ډلې ویان محمد خراساني په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړل او ویل دا د دوی پالیسي نه ده چې په بریدونو کې جماعتونه، مدرسې او نور مذهبي ځایونه په نښه کړي. د امریکا د خزانه وزارت د روسیې پر 22 اتباعو او شرکتونو نوي بندیزونه ولګولې. د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل، هغه کسان او شرکتونه چې له بندیزونو سره مخامخ شوي د روسیې په دفاعي چارو کې ونډ لري او د دې هیواد په پوځي صنعت کې رغنده رول لوبوي. دا اقدام د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د کمزوري کولو په هدف ترسره شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت همدارنګ ویلي، دغه بندیزونه به روسیې ته جګړه سخته او ګران بیه کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشین به هم کمزوری کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي اسرائیل اوکراین ته د پوځي مرستې لیږل نه ردوي. نتانیاهو پرون چهارشنبه له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل، د یقینا له کیف څخه د پوځي ملاتړ په اړه غور کړی و. د اسرائیل صدر اعظم په جلا توګه د دې یادونه وکړه چې اسرائیل چمتو دی چې اوکراین ته د اوسپنیز چتر په نوم د توغندیو ضد دفاعي سیستم په ورکولو غور وکړي. نتانیاهو همدارنګ وویل چې دی چمتو دی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي که چیرې دواړه لوري او د امریکا متحده ایالات ورسره موافق وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړی او د اساسي بشري حقوقو. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون په واشنگتن کې اعلان کړل. بلینکن په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن زیاته کړه، د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې واشنگتن به له خپلو متحدو هیوادونو سره په همغږۍ کار ته دوام ورکړي ترڅو د ده په خبره طالبانو ته څرګنده کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوالې ټولنې سره به یې د اړیکو د ښه کېدو مخه ډپ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر 2022 کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو ورته بندیزونه اعلان کړي وو، چې هغه مهال د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي وو چې دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ خنډ وګرځي. د طالبانو په لسګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه نوې بندیزونو د اعلان په وړاندې سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه لګولي دي. ډېری ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او همې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي. په همدې موضوع کې تمکي و امریکا د سیاسي چارو شنونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلام
نو جوړ پخې. اتمن و امریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو پر یو شمېر مشران او نور چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړ، که څه هم په مشخص ډول انټونی بلینکن نو ویل چې په دغه نوی بندیزونو کې څومره د طالبانو مشران یا غړي په نښه شوی دي، خو څه فکر کوئ چې دغه ډول بندیزونه آیا معاصر دي؟ آیا طالبان به له دې راوګرځوي چې خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي؟
لومړی تر دې چې بیرته راسم چې څومره معاصر دي دا پریکړې، یعنی دي معاصر په حقوقي او تخنیکی لحاظ باندې، په نړیواله کچه باندې د سفرونو بندیز لګول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي توګه کار دی، او تر دې وړاندې هم د طالبانو په خورا ډېرو مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري بندیزونه لګولي وو. او تر دې وړاندې چې د په واک کې، اما موږ ولیدل چې څو اونۍ وړاندې د طالبانو یو وزیر چې هغه په همدې نوم لړ کې وو، هغه ازبکستان ته سفر وکړ، او په دې حقله باندې هیڅ عکس العمل مو نه شو. دوم بحث دا دی چې څه چې په افغانستان کې پیښ شوي دي، څه چې په افغانستان کې روان دي، په ځانګړي توګه په میرمنو باندې چې کوم فشارونه روان دي، د هغو ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي، دا د طالبانو د واکمنۍ دغه کوم سختار چې د ایران کړی دی، چې د افغانستان واکمنه اداره ده، د همدې پرېکړه ده. په دې کې د افرادو کلش د افرادو یادونه کېږي، دا په خپله یو ډېره ضعیفه پرېکړه ده. د بیلګې په ډول ټول همدغه وایي، د طالبانو ټول مشران همدا وایي چې دا پرېکړه ده، د مشر چې د امیر المؤمنین ورته وایي، د هیبت الله اخونزاده پرېکړه ده. نو هیبت الله هغه څوک دی چې پرته له هیبت الله بل چا لیدلی نه دی، بس همدا هیبت الله دی چې ځان لیدلی دی، دې نږدې ملګري چا څوک په دې نوم باندې نو نه سفرونه کوي، نه چا تر اوسه لیدلی دی. اما که چېرې دغسې پرېکړې کېږي، موثریت ته اوس راځم، موثریت به یې خورا ډېر کم وي چې تاسو مشخص اشخاص په یو نوملړ ته راولئ چې دوی سفر نه شي کولی. اما د هغو په استازیتوب، د هغه ایدیالوژي استازیتوب، یا نور کسان کولی شي په دې کې چې هغه سفر نه وکولی شي. نو زه په ډاډ ویلی شم چې د دغسې پرېکړو موثریت خورا ډېر کم دی. اما طالبان په دې کې هم شک نشته چې طالبان به په فکري او ذهني لحاظ تر نور فشار لاندې هم راشي.
ډیر سترګې واشنگټن ته ور اوخته او امریکایي چارواکو هم ډیر توندې څرګندونې کړې وي د طالبانو د وروستیو اقداماتو په وړاندې. کله چې د تیر کال په دسمبر کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګاو، له پوهنتونونو یې نجونې او ښځې را وګرځولې، نو امریکایي لوړ پوړو چارواکو وویل چې طالبان به د دغو کړنو ځواب ورکړي او توان به یې وګالي. یعنی فکر کوي چې دا هغه شدید اقدامات دي چې ډیرو له متحدو ایالتونو یا له واشنگټن څخه هیله کوله چې د طالبانو پر ضد به واخلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په قضیه کې واشنگټن پرون هم خورا ډېر رول درلود، نن هم لري او سبا به هم لري، لکن هغه ډول چې لازم وي هغه ډول چې توقو کېده له واشنگټن هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلې. د څو ورځو لپاره هغه د تلویزیون رومي کڅوړې کومې مرستې چې روانې وي افغانستان ته د بشري مرستو په نوم، البته ما دې غوښته موجود دی چې طالبان ښکاره استفاده کوي تر څو پورې چې هغه څلوېښت میلیونې کڅوړې د څو درې څلور اونۍ لپاره نه وي تللې. دوی تر واک لاندې د افغانستان بانک هیڅ آپشن نه و کړی، یعنی ډالرې بازار ته نه و ایستلی او افغانۍ خریداري نه و کړې. اما کله چې یعنی دوی سره ډالر ونه کله چې دغه کڅوړه وړه چې لپ سبا باندې دوی و میلیونه ډالر بازار ته ولس میلیونه ډالر البته بازار ته و ایستل، نو دا به دې معنی چې دغه پیسې هم ټولې د دوی په واک کې دي. نو واشنگټن هغه ډول چې لازم و فشار نه وارد کړی، د ملګري ملتونو اوس هم تازه تازه څو ورځې وړاندې یو اعلان وکړ چې په دې روان کال کې به دوی 4.6 میلیارد ډالر مرسته د افغانستان سره وکړي، چې البته هغه به بیرته لکه په تېرو اوله ساتلس میاشتو کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه مرستې ویشل کېدې یا حزبیدې هر رقم چې هر اصلاح شو ته وکړو همدا به عمل ته ځي. نو زه ډاډه یم چې واشنگټن اوس هم افغانستان ته د پاکستان لاینه کو ګوري، د پاکستان د پالیسیو لمخې د افغانستان تحلیل ورته وړاندې کیږي. ټامس اوس هم پاکستان کې دی او د پاکستان سره د افغانستان په موضوع باندې بحثونه هلته کیږي. واشنگټن په مستقیم ډول د افغانستان په قضیه کې اوس رول نه لوبوي، البته د دې هغه غیر ناتو څخه وتلې ائتلافي هوا چې په سیمه کې د پاکستان له بده مرغه د پاکستان د هغه ستراتیژیک ډیپ اصطلاح چې پاکستان هم ته کاري دی، یو د پالیسۍ له مخې د افغانستان په حق باندې واشنگټن پریکړې کوي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې له امریکا را سره وی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د نوی اقدام په باب چې د طالبانو پر یو شمیر مشران او غړوی نوی بندیزونه اعلان کړل په دې اړه مخبل نظر را سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر لوړ پوړي پوځیان وای هیواد کې پاتې یو شمیر همکاران تر سخت امنیتي ګواښونو لاندې ژوند کوي. دوی وای ګڼ شمیر پخواني پوځیان په جبر له پوځي لیکو ایستل شوي او دا مهال د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه هم ورته متوجه دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پخواني نظام له یو شمیر جنرالانو سره کتلي او هغوی ته د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. جزئیات د اسد الله الدین په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانی یو جنرالانو سره په خبرو کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پخوانی ټپونه پټ شي او په خبره یې د کار لپاره اخلاص او مینې ته اړتیا ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبه په ورځ یو شمیر پخوانی یو جنرالانو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ژمنه ورکړی چې شته ستونزې به یې ورهواري کړي.
اوس به په نوی عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو.
معلومه نه ده چې په خوانه یو جنرالانو د طالبانو دفاع وزیر ته د کوم ستونزو یادونه کړې، خو د غونډې په خبره شوې ویډیو کې چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلې ښکاري چې یو شمېر دغه جنرالان طالبانو سره د افغانستان په دفاع کې د همکارۍ خبره کوي. یو شمیر پخوانی جنرالان بیا وایي افغانستان کې د دوی پر همکارانو کړی تنګ شوی او وخت نا وخت د طالبانو لخوا وژل شکنجه او زورول کیږي. د ظفر قلی اردو په خوانی قومندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وایي کوم متقاعد او جنرالانو چې د طالبانو د دفاع وزیر سره کتلی امنیتي اندېښنې لري او د ډله کې یو شمیر ګواښل شوي هم دي. ښاغلی ارغندیوال د بیلګې په ډول د جنرال شعورګل یادونه کوي چې د طالبانو د دفاع وزیر سره یې کتلی، خو د جنرال ارغندیوال په خبره همدې شعورګل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو شپږ میاشتې زندان تیر کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخلاص شوی دی. عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل پخوانی همکاران افغانستان کې ګڼې ستونزې ګالي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، نه یوازې دغه جنرال صاحبان بلکې ټول پخوانی پوځیان او امنیتي کسان د طالبانو لخوا په مرګ او شکنجه ګواښل کیږي. طالبان په یو ډول سره دوی باندې فشار راولي چې راسي او په سیمبولیک ډول فزیکی حضور پیدا کړي. طالبان د دوی له حضور او د خبرو له نشرولو افزاري ګټه اخلي.
د افغانستان د پخوانی یو امنیتی ځواکونه یو بل جنرال هم چې نه غوښتل نو موغږی خبر شي ازادي راډیو ته وویل دای او د کورنۍ غړي چې په افغانستان کې ووسی هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. کڅه هم طالبانو د 2021 کال په اوړي کې لبیا وکمنې دو سره هم مهاله پخوانی یو چارواکو او امنیتی ځواکونو ته بخنه اعلان کړه، خو باوري راپورونه خوده لې چې طالبانو پخوانی پوځیان وجلی یا تریتم کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د 14م کال په لیندې میاشت کې خبر شو راغلی چې طالبانو د واک په لومړنۍ یو څو میاشتو کې یوازې څلور ولایتونو کې لسلو زیات پخوانی امنیتي او پوځي سرتیري وجلی یا تریتم کړی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان یو څیړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل 2022 کال هم پخوانی یو افغان ځواکونو ته ښه کال نه وو. هغه دغه کال کې د خپل راپور د موندنو په اړه وویل
گزارش‌های
ریزمان
بشار همچنان نشان
می‌دهد. دوایی بشری حقوق د څار سازمان راپورونه لا هم خی چې د افغانستان د پخوانی دولت ځواکونه د طالبان له خوا په زور تری تم شوی دي.
طالبانو تر دې وړاندې د پخوانی او پوځیانو د وجلو یا شکنجې راپورونه رد کړي، خو منلې ده چې ځینو ولایتونو کې ممکن د شخصي دښمنۍ لقبل یو شمیر پیښې شوی وي. د افغانستان د پخوانی او امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر درنیم لکو ته رسید او د چارو یو شمیر کتون کی وایي که دغه پخوانی او سرتیرو ستونزې حل او د حکومت چوکاټ کې جذب نشي ممکن هر ډله ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانیو جنرالانو سره په کتنه کې هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو پوځیانو ویلي چې د طالبانو وسلوال ورسره ناوړه ان چلند کوي. پر همدې موضوع زما همکار اسدالله لودین د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت له پخواني وین جنرال محمد رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پښتنه ترې کړې چې له پخوانیو جنرالانو سره د مولوي محمد یعقوب مجاهد د لیدنې کتنې هدف څه و؟
طبیعتا هیڅ دولتي مقام خپل رعیت او اپوزیسیون ته اخطار نه ورکوي. په هیڅ ځای او په هیڅ نظام کې داسې موارد نه دی شدل شوی، اما لیدل کیږي چې هر ورځ په کابل، ننګرهار، پروان، لوګر، غزنی او هرات کې جنرالان او افسران نیول، تکول او وژل کیږي. اما مولا یعقوب چې میانه رو سره یادیږي او د طالبانو له رهبری څخه تر سوال لاندې دی، فکر کیږي چې سابقه افسرانو ته خپل خوشبینی ښودلی وي.
جنرال صاحب فکر کوي چې پخوانی افسران او جنرالان به د طالبانو په اردو کې بالاخره ځای پیدا کړي؟
سابق منصبداران په وزارت دفاع کې د شپږم ګوتې په شان دوی سره معامله کیږي، چې یقینا دوی سره د مسلکي افسرانو په حیث ښه چلند نه کیږي. په وزارت دفاع کې میانه رو او افراطي طالبان حضور لري چې د دوی افراطي ډلې یقینا منصبدارانو ته همیشه ګواښ پیشوی. افسران به دیر تیت سطح که مسلکی چارو تا مصروف دی، لیکن جنرالان د قوی ارتباطات او قوی شناخت پا اساس د گوت پیشمیر اشته، اما بی صلاحیت چی امرو نهیت دخالت نکوی. طالبان د وزارت دفاع پی اداراتو که خپل کنترول ساتلی دی.
تاسو لخپلو پخوانیو پوځیانو حال احوال لري، هغوی دا مهال په څه وضعیت کې دي او څه ډول چلند ورسره کیږي؟
متقاعد جنرالان او افسران تقاعدي معاش ورته نشته او طالبان دوی ته وعده ورکړی اما نه ورکوي او چا د دوی آواز هم نه اوري. په افغانستان کې افسران او جنرالان سخت و چارو ته په شخصي توګه مشغول دي، او هغه کسان چې ایران او پاکستان ته تللي هم تر تعقیب لاندې دي او هم مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پوځي چارو پوه او د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد راد منشو چې د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هغه کتنې په باب نور معلومات را سره شریکول، یا خپل نظر سره شریکاو چې پرون له یو شمېر پخوانیو جنرالانو سره کتلی او هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینه نظم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنې. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور د غي سبب ګرځي، زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ور ول ور لامل دنجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور و ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور پلار به یو څو ورځې لپاره هغه پیسې چې لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې خپل ژوند تیر کی، ورسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د مانالم مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیره پیسې هم وي. والوار د مہر خلاف خپل انجلۍ ته نو ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیل او بیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمېر کورنۍ ووس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تو یا نازما گرفته.
کورنۍ می 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې جنونی نه دی چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخستلو لواجه له بشمیر ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغه مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویشیا تا دیر شو کلونو پوری رسیږي. چیز مونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دې کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانې نه لري چې دا پردون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګنشمیر غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژدای کړی دا غ ولور دی پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غذا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی، ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بې وسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغه ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي، خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي. او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیره اوړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک له واسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي. چې دی یو چا لور او خور آرام ای طبعا چې دغه د پلار کور مر سره آرام ای خواسته او خواهش مې له ټول ولسونو څخه د افغانستان په ټول په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواسته او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ د هلک واسطه مه ګورئ هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي راځي دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې دې دل پر نه ودی چې په غیبه باندې ډېر پیسې ورکې دی غیبه ارزښت ډېری ته انسان ارزښت د سیمه تا په دنیا کې نه پیدا کیږي چې د جلې یا د انسان ارزښت پوره کی یا د انسان د ژوند ارزښت لري نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو د انجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکړو د انجلې کار ته د انجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلې ډېر پیسې پتللې دي باید ښایي وساتو دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي وای چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولوار د اخستلو دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې لن موري سره مو مرکه کړې په پایل کې وای چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم چې هغه تل غټه سوې ما او هغه تل البته د افغانستان له بیلا بیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي او د بل په درم سایګي کې ټول سره سماره او بد درلود البته قلین په ټول قومونو او په ټول ټبرونو کې رواج او ټول قلین د لور په سر باندې اول ور د لور په سر باندې خسته متاسفه نه دی او قرن یو بد فرهنګ د زمونږ افغانانو په منځ کې خدا د سنند سره ووس نه رواج سوی دل هغه په خو زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و او کله به یو ځوان وی پیغله ته مرکته نو د هغه مرکه لومړی خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به بیا به وروسته له هغه نه دوړو کورنۍ کچیر جوړه مده په هغه ټاکل سوی قلین یا ولور باندې کاوه بیا به دعا به کوله او چلی به هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچو دا د سند سره اوس نه ده رایج سوی و رواج سوی لپخوانه هم و خواه هغه وقت نظر پر مغه اقتصاد لپلا و نظر پر مغه اقتصادی وضعیت بانده تاکل که ده هغه وقت در افغانستان پولی ارزخ یعنی لور و قلین هم کم و یعنی دنن پا پرتلا ده سنن ده خلک و درامت زیاد ده نو قلین هم ده وی جلی لور سوی ده یا ولور لور که خودل کیگی ور کول کیگی بزین کورانه ایسه مثلا لگ زره ده خانه ای داغه که در رقم خبره بعد اقو سویت سلیگ زره لوره ده حقوق قلین نسبت وی غریب کورانه تا بیا دیره ده.
دست به نظر ده ولور اخستل چنگه دی؟
دست هیست کلا هم ده و انسان پس صفت دی و مسلمان مرمن په صفت باندې هیڅ کله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعیین ولای ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی دا انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعیین ولای نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخ هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخ هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوی کورنۍ ته ورکول کیږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او هم دغه رقم حق یو نه زوی نه د سبوج وخت لید هلک په سره وچی یو وایسه د تا تخپل لور در کومه د زمونږ استاد ایمانی او شری وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کو بل اخره د هغې کوژده او د هغه سره وکړو هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قالین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قالین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو چونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه ډیره وخت داسې یو خبره سوې ده داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته یڅ ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل سي زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پریکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي جګرخونی کوي زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي یعنی د قالین په برخه کې د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کیسې حالک د دې لو دې نسی وته او بل اخره مجبوریږي مثلا کور پریږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لار باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو د پدې امید سره دی وکولای شي دغه قالین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپل کلسه نامزاد وم لار مې قالین نه اخیستای ما د مېرمنو لپاره طلا ډیره به ارزش شایده خو ما په خوان باندې مې طلا نه اخیست ځکه زه پوهېدم زما د خوان هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و مثلا زما لپاره سید طلا واخلي خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړول او په هغه کور باندې مو مصرفولې تر څو وکولای شو راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه هم دا داسې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قالین باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قالین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خجلې سره یوه شپه د خپل ضد لپاره کړې ده او بیا هیڅ کله هم هغې نجلۍ ته په درانه سترګ نه دي کتلې. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې زه په ښار کې ژوند نه کوه یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نور ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته هغوی په همدغه مفکره اوسي نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږم ولې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستي ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري زما خیال ساتي زما عزت کوي زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قالین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي نو په ما یې هم نه ده اخیستی نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الګ له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننې رسم او رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي تاجکان دي هزاره دي ازبک دي ترکمن دي پامیریان دي یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشایي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسيږي اې دوه ټولو مناس باندې سناسه ولورونه ستا خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي بل خوانه د ودونو نه دي تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
تل چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم بولرو خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړی. قدرمنه دوستانو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د مور او پلار د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میل مده د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور په پایل کې خراغلاست درته وایو ستړي مشي په خیر راغلی.
تاسو ته او تاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی پرزیونه ولاندې کوم.
اقدره تو وای چې مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟
مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟ دا خوازی خبره ده چې د مونږ په جامعه کې افغانستان ټولنه کې مور پلار ډیر حقونه لري او اولادو ته په کار ده چې خپل مور او پلار د هر مشروع په ځای امرو ته اطاعت وکړي او د هغه ځواب ووایي. مور او پلار د اولادونو لپاره یو معنوي ارزښت دی. پرته له مور او پلار نه نور انسانانو په منځ کې دونه با اهمیت او مهم کسان نور نشته. مشخصا ویلی سو سه یعنی که دسې وشمیرو باید د خپل د مور او پلار اطاعت وکړي، خبرې ومني او د ښه چارو مشورې پلي کړي او د هغو د نه مانګي په صورت کې کوم کار ترسره ونه کړي او همیشه د خپل مور او پلار آرامتیا، هوساینه او خواله په نظر کې ونیسي. که مور او پلار په هغه کې کیږي نو بوډا کیږي یعنی آخر عمر ته رسیږي، نو په دې وخت کې اولادو ته په کار ده دوی توجه ډیر وکړي او نفقه ورته برابر کړي. نو دا ټول حقونه د مور پلار اولادو باندې لري.
په افغاني ټولنه کې تر کومه بریده د مور پلار حق ادا کیږي؟
په افغاني ټولنه کې متاسفانه د مور او پلار حقونه کله ناکله پښو لاندې کیږي او متاسفانه مونږ په خپل ټولنه کې د صحیح سیستم په دغه مورد کې نه لرو. او افغانستان کې تاسو خپل پیږې سه مشکلات او پوهو دانش او دغه سه منابع او خلک پدې پوسه سه د مور او پلار سه حقونه دی پدې چندان نه پیږي. هم دې وجه سه دوی خپل مور او پلار اکثرا زوروي او مشکلات پیخیږي او دا بیچارهګان خصوصا په اخر عمر کې ډیر بیچاره سي او بیواز لسی او خپل اولادونو له لاسه کړیږي او زوريږي. او باید دوی د هم دینی اخلاقي او قانوني نظر مکلفیت لري اولادونه سره خپل مور او پلار ډیر ښه وساتي او ژوند نور سره تیر کی او ویزا یا امرونه بد اخلاقي او زورونه ورته ونه کی.
هغه اولادونه چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او وایا مور پلار ورته چلند اولاد سره کولای شي؟
هغه اولاد چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او وایا مور پلار ورته چلند اولاد ورته چلند اولاد سره کوي شي. دا د سه مشخصا درته وایي اوس دغه مور پلار چې دی د دا همیشه اولاد باندې سوځي او ترحم لري. نو هیڅ مور او پلار دا نه غواړي چې اولاد بیچاره سي، در په در سي، بیکاره سي یا پرته له کوم مسلک نه ژوند وکړي. نو په دې وجه هیڅ کله مور او پلار خپل اولاد هغه چلند سره مور او پلار سره کوي، اولاد مور او پلار نه غواړي خپل اولاد سره وکړي. نو په دې باره کوي سو وایو سو دغه مور او پلار چې دی دوی همیشه د خپل اولاد خیګنه غواړي په ټولنه کې. نو هغه اولادونه سه د خپل د مور او پلار په حق نه پیږي، هغه زوروي یا آزار ورته رسي یا خپل حق او نفقه ورته نه ورکي. نو دا د دوی نازواني ده، د دوی بد اخلاقي ده. یعنی د دوی دا خیس دوی واقعا پدینه د پوسوي سه په دنیا کې په ژوند کې کوم کسان ورته ډیر ارزښت لري. مور او پلار د ټولو نه بارزښت او ډیر مهم دی. هر چار ته مهم دی او دا پیغمبر سره په دې باره کې فرمایي چې جنت د مور او پلار د پخو لاندې دي. نو هیڅ کله موږ ته اجازه نشته او الله تعالی په خپل قرآن عظیم شان کې سو ځله فرمایلی دي تاسو خپل والدین او مور پلار سره نیکی وکړي او خی خبر ورته وکړي. یعنی په اسلام کې سر نیک خبر مور پلار ته وکړي هغه ثواب لري اجر لري. نو دې وجه بد اخلاقی بد کردار دا د اسلامی و اخلاقی و اجتماعی نظر ډیر بد ده او کرکه لرو. واقعا واقعي مسلمانان په دې کې ډیر نفرت لري او هر مسلمان ته دا پکار ده چې خپل د ښه شخصیت لپاره د خپل د ښه ژوند لپاره باید خپل مور او پلار سره نیکی وکړي او هر خبرې ومني او د غو د امر لاندې ژوند وکړي.
اولاد ته څه کول پکار دي ترڅو والدین ورته خوشاله وي؟
اولاد ته پکار دی چې هر هغه مشروع امر باید والدین او د مور او پلار باید عملي کړي. که ورته وایي چې کار وکړي کار دې وکړي، که ورته وایي چې درس دې وایي خپل درس دې وایي، که ورته وایي چې بی ځایه دې نه ګرځي بی ځایه دې نه ګرځي، یا ورته وایي چې عمل ونه لري یا اتحاد د الله تعالی وکړي یا سخې پیرزوینې یا مشورې ورته لري خامخای عملی کوي. په دې چې د مور او پلار خبرې اولاد باندې واجب التامین دی، د خامخا منی د مکلفیت لري. نو ما ویلې چې د مور او پلار نه پورته کوم مشخص آدرس انسانانو ته نسته، د دوی خبرې ډیر مهم دي. نو اولاد ته هیڅ حق نه لري، نه شرعي نه انساني نه اخلاقي، نو هیڅ حق نه لري د خپل مور او پلار خبرې په ځمکه واچي او په هغه قصه کې بنشي او بهترامي ورته وکړي. مکلفیت لري سبات عملی.
د مشرانو مشوره خبره ده چې وای څه چې کری هغه بری بي، هغه اولادونه چې والدین زوروي دوی خپل به لڅ ډول کړنو سره مخ شي.
دا خو ډیر ښه خبره ده. مشرانو مشوره خبره ستاسو ویلم ده، ستاسو خبره ته تایید په اساس مثلا سوای څه کری هغه بری بي واقعیت دی. نو په دې وجه که اولادونه خپل والدین زوروي، مونږ تجربه په دې لرو سکه هغه کسان خپل مور او پلار زوروي دا غو په قصه کې نه دي یا ورته خپل حقونه نه ورکي، نو دوی هم په دنیا کې هم په آخرت کې در په دري ژوند خرابي. مشخص مونږ هغه لرو ورته دغه کسان د مور او پلار په قصه کې نه دي، نه په جامعه کې دوی شخصیت لري، نه په ټولنه کې شخصیت لري، نه په دنیا کې خلک ورته توجه کوي او نه په آخرت کې. الله تعالی په ډیر موارد کې د خلکو طویلې د دوی حق د مور او پلار دی او دوی ژوند په دوزخ کې په جهنم کې نو هلته بسوځي تر هغه چې مور او پلار دوی ونه بخي. نو په دې وجه مور او پلار د انسانانو لپاره یو لویه هستي ده، لویه نعمت دی. نو د دې نعمت د ساتلو لپاره هر اولاد مکلفیت لري، لکه ګل دوی وساتي او د دوی ژوند ښکلا کړي او ورته هر توقع لري مشروع توقع لري هغه باید ورته پلي کړي، آماده یې کړي، ورته برابر کړي، لکه نفقه تداوی یا کالی ورته جوړول، ډوډۍ ورته تیارول یا کوم بل مشکل لري دغه ټول ورته حل کړي. دا د اولاد مشخص شرعي قانوني وظیفه ده، د دې د نه پلي کېدو په اساس دوی ته دنیوي او اخروي سزاګان ورته مخمخ کیږي او د دوی ژوند به تیاروي او خرابوي.
په اخر کې باید تاسو مشوره اولادونو ته څه وي، دوی څه ډول برخورد غوره کړي چې والدین ورنه خوښ؟
په اخر کې ما مشوره هغه اولادونو ته دادی چې دوی هماغه سي په یو وخت کې دوی به هغه سي سپینګیری سي زور سي او ناتوان سي په ژوند کې هر چاته مجبوري او دوی د ښه ژوند مختولولو لپاره خپل اولاد ته ضرورت پیدا کړي. نو هماغه سي اوس دوی مکلفیت لري خپل مور او پلار لاس ونیسي، ښه خبرې ورته وکړي، همیشه مسکا ورته ولري او د ښه خبرو ښه او مسکا لرل او دوی د هغه غوښتنې چې دوی واقعا ورته ضرورت لري دوی ورته برابر کړي او مشکلات حل کړي، دغه مشورې د ورته لرم. هیڅ اولاد په هیڅ شکل سره حق دانه لري چې خپل مور او پلار سره بې ځایه خبرې وکړي، بد اخلاقي ورسره وکړي او دوی خبره ونه منی. په دې سه پیغمبر سلام پوسو موارد کې حدیثو کې فرمایي چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکړي، او الله تعالی هم چیرن فرمایي په قران د مشان کې چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکړي بد خبرې ورته بنه کوي. نو اخلاق د هر مسلمان اساسي او ډیر مهم بخش دی. په دې باره کې پیغمبر سلام بیا فرمایي چې تاسو نه ډیر ښه خلک هغه خلک دي چې اخلاق لري. نو په دې وجه مونږ پرته له مور او پلار نه هر چا سره مکلفیت دا لرو چې ښه اخلاق ولرو، ښه رویه ولرو او ښه ژوند خپل ژوند کې ولرو. خصوصا مور او پلار خود ټولونه پورته دی او ډیر حقونه اولاد باندې لري. اولاد په هیڅ شکل صورت حق دانه لري سه د خپل پلار یا مور د خلاف کار وکي یا خبرې پزمه کې واچوي او د دوی خبره ونه مني. په دې وجه غوښتنې مې دا دی سه د کتاسو غواړې سه ښه شخصیت ولري، ښه ژوند ولري او په دنیا او آخرت کې کامیاب اوسئ، نو مکلفیت دا لري سه خپل مور او پلار مخفه کوي او د دوی هر خبرې ته په پام ونیسئ او عملي کوي. په دې سه تاسو په دې دنیا او په هغه دنیا کې کامیابی ویم لاسته راشي او د ښه شخصیت لرونکي خاوندان اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا به د بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د حقوقي چارو له څېړونکي تاج الدین منصور سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
پس دنا وینما دامه ویل چه دا بینو